سلام دی یو ساتخ پروانه تا موزه نوری است نوری هر کلی کام په دې خبرونه کې به واورئ چې د ناتو سرمنشي وایي که چیرته افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي ناتو او متحدان به له بهره پر دې هیواد برید وکړي.
د افغانستان په اړه به خبرې وکړو څو څرنګه ډاډه شو چې افغانستان د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي.
سره له دې چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی، خو د دفاع وزیرانو د نننۍ او سبنۍ غونډې د بحث یوه مهمه موضوع پر افغانستان څرخي. د موسکو په غونډه کې د کوربه هیواد روسیې په ګډون برخوالو له طالبانو سره دا ژمنه ونه کړه چې حکومت به په رسمیت پیژني، خو د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره ژمنې وشوې.
موږ په دې باور یو چې د دې وخت را رسېدلی دی چې د نړیوالې ټولنې سرچینې په کار واچوو چې کابل ته اغېزمنې مالي او اقتصادي بشري مرستې وړاندې کړو.
طالبانو هغسې چې ویلي و د موسکو په غونډه کې خپل واضح دریځ څرګند کړ.
مرا سلام حنیفی کوشش وکړلو چې خپل موقف په څرګند کې، یعنی طالبانو په موقف کې کوم نرمښت نه لیدل کېدلو.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو تحلیلګر نظر اخیستی. د کندهار د ښځو چارو ریاست هم د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په نوم ونومول شو. د کندهار د ښځو د حقونو یوه فعاله
ما په اند دې کار په کولو سره دی واقعا دا ثابتوي چې دی اوس هم هماغه طالبان دي او دی اوس هم د ښځو په وړاندې هیڅ مشخصه تعریف نه لري.
در از ده اساسی بشری حقونو او جون پشی بو که ده ازادی در دو نیزی خبرونه هم ده خبرونه پا دو همونی مایی که مهی روی خو پایل ده ده سات پا مهم خبرونه کو. پا پایل که ده سو مهم خبرونه سر لکونه. روسیه له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کنفرانس غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې پرون ویست انډیز ته د 55 منډو په توپیر ماته ورکړه. لږ تر لږه 15 پاکستانی سرتیري د هیواد په شمال لویدیځ کې پرون ووژل شول. بشپړ خبرونه. ټاکل شوې ده چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې تر څنګ د داعش د ځپلو لپاره هم غونډه جوړه شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل:
Looking ahead, we must continue to stand together.
راتون کې ته پکاتو موږ باید لنړیوال تروریزم سره د مبارزې په خاطر دې ته ادامه ورکړو. چې لوی بل سره دریشو او د وزیرانو د دې غونډې تر څنګ به موږ د داعش د ماتې لپاره د نړیوال ائتلاف غونډه جوړه کړو.
د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان په غونډه کې به نن پر دې خبرې وشي چې له دغه هیواد ترهګر د پناه ځای په توګه استفاده ونه کړي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه دوه ورځنۍ ده. روسیه له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کنفرانس غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبلوف پرون په موسکو کې د افغانستان لپاره د جوړې شوې غونډې تر څنګ وویل:
د خبرو یو مهم ټکی دا دی چې د ماسکو د دې غونډې ټول برخوال له ملګرو ملتو وغواړي چې یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي چې د افغانستان لپاره له شخړو وروسته اجتماعي اقتصادي مرستې چمتو کړي.
قبلوف زیاته کړه چې که نړیواله ټولنه له طالبانو د ابتدایي بشري حقونو او ټول شموله حکومت غوښتنه کوي نو غونډه هم باید ورته جوړه کړي. د موسکو په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو په ګډون له لسو ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د اروپا د پارلمان د غړو له لوري هغه افغان میرمنې وستایل شوې چې د سخاروف په نوم د فکر د ازادۍ د جایزې لپاره نمونه د غوره کسانو په لیست کې راغلي وو. د اروپایي پارلمان غړي هېدې هاوتالا پرون په ستراسبورګ کې د 2021 کال لپاره د اروپایي ټولنې د کلنۍ جایزې د اعلان په مهال وویل:
The parliament has also honored a group of Afghan women.
اروپایي پارلمان همدارس د افغان میرمنو یو ډول اوستایله چې ټولونه په خپل فعالیتونو د سازمان ته ژمنې وی او په ملرنه یې جلب کړه. موږ د میرمنو د یوې ډلې لپاره خبرې کوو: د شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، ظریفه غفاری، پلوشه حسن، فرشته کریمی، صحرا کریمی، میترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسه شهید.
سکل د استخاروف د جایزې لپاره د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی ناوالنی د دې لپاره انتخاب شو چې د فساد پر ضد غږ اوچت کړی او د ازادۍ د ځپلو د مخنیوي لپاره مبارزه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې پرون د شلورونو نړیوال جام ته د تیاری لپاره ویست انډیز ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
د ویل چې په دې لوبه کې ټول لوبغاړو هم په توپچونه کې هم په توپوهنه کې او هم په ډګر ساتنه کې ښه لوبه وکوله. بالخصوص لوبډلمشر شهزاد محمدی، حضرت الله زازی، رحمن الله ګربز او سرسنګ کې نورو لوبغاړو. نو انشاءالله چې لوبډله ښه چمتووالی لري او په لوړ مناسب به په نړیوال جام کې د افغانستان استازیتوب وکړي.
د شل اوورونو نړیوال جام لومړی پړاو لوبې د اکشن بی په ورځ پیل شو چې د دې مرحلې له اتو لوبډلو به څلور دوهم پړاو ته لاره کوي او بیا به د افغانستان په ګډون سر له شنبې له اتو نورو ټیمونو سره په دوو ګروپونو کې سیالۍ سره کوي. دا لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. پای لوبه به د نومبر په 14 وي. لږ تر لږه 15 پاکستانی سرتیری د دې هیواد په شمال لویدیځ کې پرون وژل شول. د عبدالسمی خان په نوم د پولیسو یو افسر خبر اعلان ته وویل چې دوه عسکر او یو شمیر پولیس هغه وخت وژل شول چې په باجوړ کې د دوی پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودید. د پاکستان تحریک طالبان ډلې په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. باجوړ چې له کونړ سره نږدې پروت دی د هغو وسلوالو غښتلی مرکز دی چې له القاعده سره ارتباط لري. د پاکستان پوځ بیا په یو بیان کې ویلي دي چې په همدې سیمه کې د پاکستان د پوځیانو پر پوسته د ډزو پر مهال یو عسکر وژل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د عمومي رخصتۍ اعلان وکړ. پوتین پرون په موسکو کې د کابینې آنلاین غونډې ته وویل
دا اوس ډیره مهمه ده چې د دې وبا هغه د اوج مخه ونیول شي. د دې په خاطر په اوسنیو شرایطو کې زه ستاسو د وړاندیزونو ملاتړ کوم چې د اکتوبر له 1 د نومبر تر 8 عمومي رخصتي شي پرته له دې چې د مامورینو معاشونه وسوځي.
د سشنبې د شمیرو له مخې په روسیه کې 1028 کسان کووید-19 ناروغي ووژل چې دا د دې وبا له پیله تر اوسه تر بل هر وخت د 40 ساعتونو په ترڅ کې ډیر تلفات دي. په روسیه کې د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه تر 2,650 ډیر کسان کورونا وژلي چې دا شمیره په اروپا کې تر بل هر هیواد لوړه ده. خبرونه مو لازادي راوړو او اوریدل خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د راپور نو سلسله پیله و دي. ناتو سرمنشي وایي چې چیرته افغانستان د ترهګر ګروپ پناځای بدل شي نو ناتو او متحدان به له بهر پر دې هیواد برید وکړي. یان ستولتنبرګ پروندې ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې یو ورځ مخکې دا خبره وکړه. ټاکل شوې ده چې د ناتو او د ناتو متحدانو جګپوړي پوځي چارواکي د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. جزئیات په دې راپورټ کې.
د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به نن او سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د رومانیا له پلازمینې بخارست څخه بروکسل ته رسیدلی او تمه ده چې نن به د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره غونډه پرانیسي. ستولتنبرګ پرون وویل چې د ناټو په دې غونډه کې افغانستان د اجنډا یو مهمه موضوع ده. د افغانستان په اړه به خبرې وکړو څو څرنګه ډاډه شو چې افغانستان د ترهګرو په پناځای نه بدلی شي. متحدان دا توان لري چې په افغانستان کې د ترهګرو ګواښ له منځه یوسي. همدارس طالبان به مشته حساب راکوي چې د تروریزم بشري حقوق او له افغانستانه په خوندي ډول د خلکو د ایستلو په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ناتو عمومي منشي په پرونی خبري غونډه کې دا هم وویل چې د طالبانو د رژیم په وړاندې بل سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو دا ډاډ ترلاسه کوي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. د ستولتنبرګ په وینا ناتو او د امریکا متحده ایالاتونو هر راز هڅې کړې دي چې افغانستان د نړیوالو ترهګرو د هلو ځلو په مرکز بدل نشي او اوس هم اجازه نه ورکوي چې تروریستان هلته آزادانه فعالیت وکړي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې دوی غواړي دا ډاډ هم ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو لوی لاسته راوړنې خوندي شي. ستولتنبرګ د طالبانو بیا واکمني د افغانانو او د ناتو د غړو هیوادو لپاره یو ناورین وباله او څرګنده کړه چې د طالبانو د یو ځلي پرمختګونو نه ارزونه شوی وه او نه وړاندوینه. د اګست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی دا دریم ځل دی چې نړیوال پوځي چارواکي د افغانستان په اړه بحث کوي. د اګست 9 د ناټو یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو د افغانستان پر وضعیت او د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د ادامې په اړه بحث وکړ چې له دې لارې هغه بهرنیان او افغانان چې زیان ممکن ورواړه بي خوندي بهر شي. بیا د سپتمبر په 18 او 19 په یونان کې د ناټو د لوی درستیزانو او دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل شول چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي او اجتماعي وضعیت کې دي. تمه ده چې د ناټو په نننۍ او سبانۍ غونډه کې هم پر هغو مسایلو بحث وشي چې د افغانستان دنن روان دي. بد بشري وضعیت، بشري حقونو ته اندېښنې په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته او دا ډاډ ترلاسه کول چې افغانستان به د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. دا له هغو موضوعاتو یادیږي چې تمه ده د ناټو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې بحث پرې وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د موسکو په غونډه کې د کوربه هیواد روسیې په ګډون برخوالو له طالبانو سره دا ژمنه وکړه چې حکومت به په رسمیت پیژني، خو د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره ژمنه وشوه. روسیې پر طالبانو غږ وکړ چې ټول شمول حکومت جوړ کړي. طالبانو وویل چې اوس هم په اسلامي امارت کې د پخواني حکومت په لسګونو زره کسان کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
روسیې پر طالبانو فشار زیات کړ چې یو هم شمول حکومت چې د افغان ټولنې ټولې برخې پکې ځای پیدا کوي جوړ کړي. روسیې د فشار پروند د افغانستان لپاره د ماسکو په غونډه کې پر طالبانو راوست. په دې غونډه کې د پاکستان، چین، ایران، هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو د طالبانو له چارواکو سره برخه واخیسته. په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ماتې او بشري بحران سره مخامخ دی، ماسکو پر نړیوالو شخ وکړ چې د کابل ملاتړ وکړي او اندېښنه یې څرګنده کړه چې هر راز ماتې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ وي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل هیڅوک له دې سره دلچسپي نه لري چې یو بشپړ دولت چې د ګډو ګټو له خپلواکو هیوادو سره سرحد لري یو مخفلت شي. په دې برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستان سره د مرستو غوښتنه وکړه. موږ په دې باور یو چې د دې وخت را رسېدلی دی چې د نړیوالې ټولنې سرچینې په کار واچوو چې کابل ته اغېزمنې مالي او اقتصادي بشري مرستې وړاندې کړو تر څو د بشري ناورین او د کډوالۍ د بهیر مخه ونیسو. وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، روسیې دا غونډه جوړه کړه چې د ځینو کتونکو په باور هدف یې په سیمه کې د خپل اغېز زیاتول دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل وروسته تر دې چې طالبان په اګست کې بریالي شول، دا په سیمه کې تر ټولو ستره غونډه وه، خو په دې غونډه کې د متحده ایالاتونو پر نه ګډون خوابدی دی. لاوروف د طالبانو په باره کې چې د خپل ډیپلوماتیک مشروعیت په لټه کې دي نرمه لهجه وکاروله. د پولویدیس کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خوش کېدو غوښتنه هم وکړه، خو ماسکو د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو ته لیوالتیا ښکاره نه کړه. د طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه رعایت کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د طالبانو د پلاوي مشر د دوی د رژیم د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل د افغانستان انزوا د هیچا په ګټه نه ده او د دوی اوسنی حکومت هم د ټولو افغانانو استازیتوب کوي. حکومت اوس هم په افغانستان کې ټول شمول دی. تاسو پوهیږئ چې نږدې 500 زره مامورین له موږ سره کار کوي. دوی ټول د پخواني حکومت کسان دي. بلدورته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګنده کړه چې د طالبانو استازو ژمنه کړې ده چې د حکومتداري او د بشري حقونو د ښه کېدو په برخه کې به کار وکړي، خو کابلوف زیاته کړه چې موږ دې ته انتظار یو.
ایا طالبانو هغه څه چې ویلي و د موسکو په غونډه کې خپل واضح دریځ څرګند کړ، او ایا د غونډې د نورو ګډونوالو اندېښنې طالبانو لرې کړې؟ لیکوال او خبریال سمی یوسف زید مرکې په پیل کې د دې غونډې د ګډون کوونکو هیوادونو د اندېښنو او دا چې طالبانو خپل دریځ واضح کړ په دې اړه خپل نظر څرګند کړ.
کانفرنس ګډون کوونکو هیوادونو او په عین حال کې طالبانو دواړو د دغه کانفرنس د لارې خپلې اندېښنې یا خپلې غوښتنې نړیوالو سره او د دغه ماسکو کانفرنس له ګډون کوونکو سره شریکې کړلې، او دا زما په خیال لومړنی دا ډول کانفرنس ده چې طالبان او د نړۍ یو شمېر هیوادونه یو بل ته مخامخ کېږي او یو بل سره خبرې کوي. او زما په خیال دغه ډول کانفرنسونه زیات په دې باندې هغوی څاري یا هغوی ورباندې تمرکز کوي چې څرنګه پوهشي چې طالبانو د راتلونکي په اړه باندې د خپل حکومت ته د شناخت ورکولو په اړه باندې څه ذهنیت لري، او آیا دوی دې ته تیار دي چې نړیواله ټولنې هغه اندېښنې حل کړي.
اوس فکر کوي چې طالبانو له دې چانس سمه استفاده وکړه په داسې حال کې چې زړې غوښتنې یې تکرار کړي، حکومت مو په رسمیت وپېژني، پیسې مو راخلاصې کړي، موږ داسې خطر نه پیښو. اما هغه چې تر ټولو لویه هیله د نړیواله ټولنه ده چې هغه د ښځو حقوق او ښوونځیو ته د نجونو تګ دی هغه ته اصلا هیڅ اشاره ونه شوه.
یقینا چې ملا سلام حنیفي کوشش وکړلو چې خپل موقف څرګند کړي، یعنی طالبانو په موقف کې کوم نرمښت نه لیدل کېدلو. بل طرف ته که وګورو د میرمنو بیخي ذکر ونه شولو، حال دا چې نړیوال ټولنې یو مشکل له طالبانو سره د میرمنو حقوق دي. دا هم یو دا پیغام ورکوي چې هغه مسایلو باندې نړیوال ټولنه غواړي طالبانو نرمښت واوري یا د طالبانو نه پالیسیو کې تبدیل او تغییر واوري. یغه باندې طالبان اصلا په اصلي موضوع باندې خبرو ته نه راځي او خپل غوښتنې تکراروي او دا شرط هم سره لګوي چې کوم سره مو حکومت پر مسؤلیتور نه پیژندل شي نو ممکن بیا خطرات رامنځته شي افغانستان نه یو نور مشکلات واوري. نو زما په خیال د نړیوال ټولنې چې کوم برداشت چې طالبان به ورو ورو یو نرم دلیل درې زغره کړی او هغه سی ونه شو.
اوس یوسفزای صاحب سونځه چیرې ده؟ غلطه ډیپلوماسۍ یا پر ډیپلوماسۍ نه پوهېدل، او که یا دا فکر چې طالبان دا داسې فکر لري چې لوی قوت دی او کولای شي هر څه وکړي؟
په خیال طالبانو مشکل دی کې دوی دا فکر کوي چې مونږ امریکې ته شکست ورکړی ده، او د امریکې شکست ورکول په دې معنی ده چې مونږ باید هر څه ترلاسه کړو. خپل دغه تصور کول چې امریکې ته مو شکست ورکړی ده دا یو ناکامه ډیپلوماسۍ ده، تر څو پورې چې طالبان له دغسې یو فکر راونه وځي چې مونږ امریکې ته شکست ورکړی ده او دغه تمغه زمونږ دپاره کافي ده. زما یاره دا ده چې که په دغه څو راتلونکو میاشتو کې طالبان له دغه سترې موقع نه استفاده ونه کړي او نړیوالې ټولنې سره یو تفاهم ته ونه رسیږي، دا وخت طالبان په ډېر ارزان قیمت او اسانه ډیپلوماسي کولی شي چې ډېر څه د نړیوالې ټولنې نه ترلاسه کړي. خو که وخت تیریږي او داسې حوادث رامنځته کېږي، ممکن دغه د طالبانو دپاره چې اوس کوم چانس په لاس راغلی دی دغه نور هم له منځه ولاړ شي.
لیکوال او خبریال سمی یوسف زیو چې د مسکو د غونډې په اړه دا چې دې غونډې د طالبانو په ګډون نورو ګډونوالو لپاره څه نتیجه درلوده خپل نظر سره شریکو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار د ښځو چارو ریاست هم پرون د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په نوم ونومول شو. د طالبانو د رژیم د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد محمود پرون په کندهار کې وویل چې دا اداره په ټولنه کې له جرمونو او فساد سره به مبارزه مخته وړي. په عین وخت کې د کندهار ولایت د بشري حقونو فعالانې د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کوي او وایي چې د ښځو حقونو ته هیڅ ژمن نه دي. نور په دې رپورټ کې.
له پلازمینې کابل وروسته طالبانو د کندهار د ښځو چارو ریاست هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم ونوماوه. د طالبانو د امر بالمعروف وزیر شیخ محمد محمود په دې اړه جوړو سو مراسمو ته وویل چې مبارزه د اسلامي احکامو د تطبیق لپاره وه، خو داسې ګام نور نه اخلي چې د امر بالمعروف د اوامرو د تطبیق په نوم د یو چا عزت او حیثیت زیان ورسیږي. شیخ محمد وایي د کار ډول یې په تدریجي توګه د اسلامي احکامو عملي کول دي. د ده په وینا دا ځل د تیر په شان چاته د سزا او محکمې دنده نه لري، بلکې د خلکو د پوهاولو کوشش کوي.
چې کله مونږ او تاسو منکرات او ازاله وکړو، چې کله منکرات ازاله شي اوم د خواصونه اوم د عوامونه. یوازې امر بالمعروف دي ته نه وایي چې مونږ د عام مسلمان اونیسو العیاذ بالله غد غربو، نه، زمونږ مجاهدین اول باید منکرات او ازاله مونږ د مجاهدینو رونو نه به شروع کړو.
د طالبانو د کابینې د غړي یو ځل بیا د میرمنو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو مخالفت رد کړ او یې ویل چې طالبانو د ښځو چارو وزارت له منځه نه دی وړي، بلکې د میرمنو د حقونو د دفاع لپاره د ښځو چارو وزارت او د نجونو د تعلیم پر نوې تګلاره کار روان دی.
اسلامي امارت نه د امور زنانو په نوم باندې چې کوم وزارت برای نام تشکیل شوی و، د اسلامی امارت دا نه غواړي چې هغه منحل کړي. اسلامی امارت د هغې لپاره یو چوکاټ ترتیبوي.
بلخوا د کندهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه ټاکل سوی رئیس شیخ الحدیث عبدالرحمن منیر وایي د ټولنې د ثبات لپاره به هر ګام له دیني عالمانو سره په ګډه پورته کوي.
کوشش به د دې کوو چې د کندهار ولایت د علماو څخه مشورې واخو او د هغو مشورې په نظر کې ونیسو او د هغو سره مجلسونه وکړو او د هغو سره ناستې ولاړې وکړو او په یو علمي طریقه او په یو شرعي طریقه باندې دا پروسه پر مخ روانه ده په یو داسې طریقه چې د ولس او د ملت د هغو د خوشي او د خوشنودي او د خوشحالۍ سبب جوړ شي
په کابل کې د طالبانو لخوا د ښځو چارو وزارت پر ځای د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رامنځته کول او د چهارشنبه پر ورځ په کندهار کې د ښځو چارو ریاست هم په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر نومول د بشري حقونو مدافعانې په تېره بیا د کندهار ولایت د بشري حقونو فعالانې د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کوي او وایي چې طالبان د ښځو حقونو ته هیڅ ژمن نه دي. د کندهار ولایت اوسیدونکي خبریالې او د حقونو فعالې مزلفې کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې تر ډېره پورې هڅه کوي چې ښځې په چپ پاتې شي او ښځې ونه شوای کولی چې راووځي او ښځې هغه چوکاټ چې دوی د ښځو دپاره تعریف کړي دي چې مثلا تر ډېره پورې ښځه باید په کور کې اوسي که دوی داسې مشخصه نه جوړېږي لیکن د دې د کارو څخه همدا معلومېږي چې دوی نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې کار وکړي او هغوی خپل دورونو تر څنګ د ټولنې په پرمختګ کې هم ونډه واخلي. نو زما په اند د دې کار په کولو سره دوی واقعا دا ثابتوي چې دوی اوس هم هماغه طالبان دي او دوی اوس هم د ښځو په وړاندې هېڅ مشخصه تعریف نه لري او دوی د ښځو په وړاندې هېڅ ډول ازادي ته حاضر نه دي. دوی هڅه دا نه شي ویلی چې د ښځو سړیانو حق حقوقو سره برابر دي.
که څه هم د طالبانو د مخکنی حکومت پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر فعالیت جبري وو خو دا ځل طالب چارواکي وایي په ټولنه کې به د تیر خلاف د نرمۍ له لارې د منکراتو په وړاندې مبارزه کوي.
په تیرو شلو کلونو کې د ځان وژونکو حمله کوونکو چې طالبان یې استشهادیان بولي له کورنیو سره د طالبانو د په مشرۍ د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی لیدنې او دوی ته د امتیازاتو اعلان په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه راپارولي. د ټولنیزو رسنیو یو زیات شمیر کارونکي په دغه ډول حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي دا یو دردناکه اقدام بولي خو طالبان وایي ټولې دغه ډول حملې له بهرني اشغاله د افغانستان د ازادۍ په هدف ترسره شوې دي.
د طالبانو لوري د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې د سلګونه انتحاري حمله کوونکو چې دوی استشهادیان بولي له کورنۍ سره د امتیازاتو ژمنه. هغه هوټل چې په 1499 لمریز کال کې د دوی وسلوالو پرې برید وکړ. په دې حمله کې د 14 بهرانیانو په ګډون 22 تنه وژل شول او 12 نور ټپیان شول او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. دو ورځې وړاندې یاد نیمه دولتي هوټل ته د طالبانو د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په بلنه د دغه ډول حمله کوونکو کورنۍ دعوت شوي وي. سراج الدین حقانی انتحاري حمله کوونکي استشهادیان او شهیدان وبلل او له کورنیو سره یې د یوې نمرې ځمکې د ورکړې ژمنه وکړه خو په ټولنیزو رسنیو کې دا ناسته له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوه. د اطلاعات روز ورځپاڼې مسؤول زکی دریابي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د هغوی په اړه چې د کورنۍ یو یا څو غړي په انتحاري حملو کې وژل شوي دي، مایوب شوي، یتیمان شوي، کونډې شوي هم باید فکر وکړو. نن شپه دا جشن د امتیازاتو ژمنې او په رسنیو کې د دغه څیرو له لیدلو وروسته به د قربانیانو د کورنیو احساسات سول قهرېدلي، ناهیلي، بېوسه او که د عدالت غوښتونکي. د فیسبوک یو بل افغان کارکوونکي آریان ارون لیکلي دا څومره دردون کې د چې په انتحاري حملو کې د وژل شویو له کورنۍ سره د خواخوږي پر ځای د انتحاري حمله کوونکو لاملینو سره خواخوږي خودل کیږي. دوی د دې لپاره رايوزې کړی چې ورته وایي وویاړي چې اولادونو مو د ځمکې په سر زرګونه انسانان ووژل او سلګونه زره کورنۍ بې برخلیک کړي. په وروستیو یو څو کلونو کې سلګونه ملکیان د طالبانو په انتحاري حملو کې چې دوی فدایي یا هم استشهادي بریدونه بولي ووژل شول. دا سې زیاتې کورنۍ هم شته چې د دغه ډول حملو لامل به سرپرست شوي. محمد ابراهیم احراری د خپل ورور چې په 1983 لمریز کال کې د طالبانو په یو انتحاري حمله کې په هرات کې وژل شو کیسه کوي. ورور یې خواجه احسان امید چې درې اولادونه ترې پاتې شول مشر شپږ کلن او کشرې د هغه له مرګه دوه میاشتې وروسته وزېږېد. محمد ابراهیم ته د انتحار کوونکو له کورنیو سره د طالبانو له لوري د امتیازاتو له ژمنې وروسته د ورور د مرګ غم بیا را تازه شوی دی.
هزاران جوان، هزاران خانواده اینا به خاک و خون کشیدن، از کودک جوان پیر. دوی زرګونه ځوانان او میرمنې او ماشومان شهیدان کړل، کورنۍ یې بې سرپرسته کړې. خو نن ګورو چې د انتحاري حمله کوونکو له کورنۍ سره د عمل نمانځل کېږي او دوی ته د شهیدانو استشهادیانو نوم ورکول کېږي. له بده مرغه دا له دین او انسانیته لرې عمل دی او هیڅ وجدان به دا ونه مني چې انتحار په اسلام کې ځای لري،
انتحاري در شریعت اسلام جا داشته باشه.
د ملکی وګړو تر څنګ په دغه ډول حملو کې په وروستیو کلونو کې د پرزول شوي نظام د ملي اردو او ملي پولیسو ګڼ سرتیري هم وژل شوي. د کابل اوسیدونکي فاطمه حیدری د خپل ورور چې په ملي امنیت کې دنده درلوده او د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د انتحاري حملې له امله وژل شو درد لا هم ژړوي. دا وایي طالبانو د دې ډول حمله کوونکو له کورنیو سره په خواخوږۍ د زرګونه ملکیانو د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست.
حکومت امارات اسلامی و حکومت طالبا و وزارت داخله
د طالبانو د اسلامي امارات او د کورنیو چارو وزارت لخوا د انتحاریانو قدردانۍ دا وښوده چې دوی په وروستیو کلونو کې د زرګونه ملکیانو د وزنې مسؤلیت مني او دوی د بېګناه انسانانو د وینې تویدنې مسؤلین دي.
توسط عملیات انتحاري کشته شدن او گردنگیری.
خو طالبان وایي چې استشهادي یا فدایي بریدونه له بهرنیو اشغالګرو د افغانستان د آزادولو په هدف ترسره شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د نشراتو رئیس او ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ډول حملو کې د دوی هدف ملکیان نه وو، خو په خبره د ازادۍ په جګړه کې صحوان د ملکیان وجل کېدل کومه شرعي ستونزه نه لري.
افغانانو هغه څه چې دوی وجیبه وه، د دوی فریضه وه، هغه د دې خاورې ازادول وو. دا خاوره افغانانو باید ازاده کړې وای او ازاده یې کړه. کوم بریدونه چې دغه ډول بریدونه شوي دي هغه په خارجي اشغالګرو یا د هغوی په ملګرو شوي دي. که چېرته په دغه ډول بریدونو کې چا ته تلفات او وختوي ملکیانو ته تلفات او وختوي د دغې تلفاتو مسؤلیت هم دی هغه چا په غاړه ده چې جنګ یې راوړی و. د استشهادي مجاهد هدف ملکیان نه وو. د استشهادي مجاهد هدف هر وخت خارجي اشغالګر او د هغوی ملګري وو. په هغوی باندې برید ترسره کړی ده.
خاغلی خوستی دغه شان وویل چې د انټر کانټینینټل غونډه د استشهادي حمله کوونکو د یاد نمانځلو په هدف وه او له کورنیو سره یې د یوې نمرې ځمکې د ورکړې ژمنه هم شوې ده. په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دغه ډول خونړیو حملو له امله زیات شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله رسېدلې چې د یادو ډیرو هغه مسؤلیت یې طالبانو منلی و. په امریکا متحده ایالاتو کې د برون پوهنتون د وروستیو شمیرو له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د جنگ جګړو ډله ییزو انتحاري حملو او ماین چاودنو له امله 6500 نظامیان او 25215 ملکیان وژل شوي دي. د یادولو وړ ده چې د طالبانو په مشرۍ د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د امریکا د اف بی آی د بندیزونو په تور لیست کې دی او په سر یې $1,000,000 جایزه هم کېښودل شوې ده. نو ښایي همدا لامل وي چې نوموړی له رسنیو سره له مرکو او په غونډو کې له تصویر اخیستو ډډه کوي.
جګړه شروع وه دغه مخته کمپاینونه د واکسینانو نه بند شوي دي. نو زما پیغام دغه دی روزګانو چې دغه واکسینونه برته لچا د زړه زکران بېرته خپل پر کار باندې ودرېږي.
محترمه زما یو دغه پیغام دی چې د اسلامي امارت څخه دوی ته باید دا ورسول شي. لومړی دا ده چې دغه د پوهنتونونو دغه دروازې باید د محصلینو په وړاندې خلاصې شي. که چېرته د کو ایجوکیشن د ستونزې مسله دا خو دومره جدي ستونزه نه ده او نه دومره جدي مسله ده چې باید دوی په دواره مونږ ټول د پوهنتونونو دروازې باید ورسره تړلې پاتې وي، بلکې باید دغه پوهنتونونو دروازې خلاصې شي تر څو پورې دغه محصل حاصل خلک د خپل
د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. په ننګرهار ولایت کې د امانت اسلامي وراثت سنستم ډېرې زیاتې بې نظمي شروع شوې دي او بې ګناه مسلمانان د امانت اسلامي لخوا نیول کېږي، زجر ورکېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي او سزا ورکول کېږي او هېڅ په حساب ګناه یې معلومه نه ده او ډېره لویه بې نظمي روانه ده. د نړیوالې ټولنې څخه مو غوښتنه ده چې د پښتنه وشي باید
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونو چې زموږ په غږ ثبتونکي ماشین کې پریږو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ یې خبرو. په افغانستان کې سهار اته نیمې بجې شوې، یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ټاکل شوی ده چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې تر څنګ د داعش د ځپلو لپاره هم غونډه جوړه شي. د ناتو دفاع وزیران دوه ورځې په بروکسل کې راغونډېږي. د بحث یوه موضوع هم پر افغانستان راڅرخي. روسیې له افغانستان سره د مرستو په خاطر د نړیوال کنفرانس غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف پرون په موسکو کې د افغانستان لپاره د جوړې شوې غونډې تر څنګ دغه غوښتنه مطرح کړه. د اروپا د پارلمان د غړو له لوري هغه افغان میرمنې وستایل شوې چې د سخاروف په نوم د فکر د ازادۍ د جایزې لپاره یو نمونه د غوره کسانو په لیست کې راغلی و. د سخاروف د جایزې لپاره د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی نوالنی انتخاب شو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دوبۍ کې پرون د شل اوورونو نړیوال جام ته د تیاری لپاره ویست انډیز ته د شپږ پنځوس منډو په توپیر ماتې ورکړه. لږ تر لږه پنځه پاکستاني سرتیري د هیواد په شمال لویدیځ کې پرون ووژل شول. یوه افسر خبرلاند وویل دوه سرتیري او یو شمېر پولیس هغه وخت ووژل شول چې په باجوړ کې د دوی پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودید. د پاکستان پوځ بیا په یو بیان کې ویلي په همدې سیمه کې د پاکستان د پوځیانو پر پوسته د ډزو پر مهال یو سرتیری وژل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د عمومي رخصتۍ اعلان وکړ. کوم غوښتنې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه نیز خبرونه لرو، خو تر دې مخکې یو بل راپور. په هلمند کې په هلمند کې ځوانانو د کار د نشټوالي له امله نورو هیوادونو ته پر قاچاقي لارو د تلو انتقال کړی دی. په دې راپور کې مو له یو شمېر هغو ځوانانو سره خبرې کړې چې غواړي بهر ته ولاړ شي.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ځوانانو د بیوزلۍ او د کار د نشټوالي له امله بهرنیو هیوادونو ته پر قاچاقي لارو مخه کړې ده. عبدالقهار د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د دولس کسیزې کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ور د غاړې دي. نوموړي چې مخکې په هلمند کې د یوې خصوصي انجو یا موسسې د دفتر د سپاکار دنده لرل، خو اوس بېکار دي او د سفر موضع په پښه کړي او غواړي چې پر کچاکې لارو ګاونډي هېواد ایران ته لاړ شي.
امنیت الحمدلله امنیت تر پخوا ډېر ښه سوی دی. امنیت سمج راځي وه موږ ډوډۍ نه لرو، یو ګوله ډوډۍ پسې مړې یو مجبور یو چې موږ دا وطن پرېږدو. د دې نیسۍ د لاسه بېکارۍ د لاسه ورور امنیت سره کار په کار دی. ولې کار ته ډوډۍ ته ضرورت لرو؟ نن موږ یو ګوله ډوډۍ په کور کې نه لرو. د بېکارۍ د لاسه اوس موږ ځانونه آماده کړي چې پاکستان ایران ته یو ځای ته مهاجر شو.
عبدالقهار دغه راز زیاتوي که چیرې دا حالات داسې دوام وکړي نو خلک ګاډ دي چې بهرنۍ هیوادو ته د کاچاکي لارو د تاګ تر څنګ ناوړه کارونو ته هم مخه کړي.
ولج خلکو باندې راځي هر کار ته لاس راچی. دا خو ایران او پاکستان ته ځي خلک نور نور کارو ته لاس راچی چې مجبور زما په کور کې چې کوچنیان وږي زه هر کار ته لاس راچوم چې زما په چې سر مې په چیزی دغه کار کوم. دا خلای قاچاقي لار دی. خلک خپل سرونه په خطر کې اچي. ایران او پاکستان ته ځي کې امکان لري چې خلک نور کارو ته لاس راچی.
له افغانستان، پاکستان، ایران او نورو هیوادونو ته په کچاکی لارو ډیر خلک له مرګونې لاري له سختو حالاتو او ستونزو سره مخامخ کیږي. آن د ځینو خلکو خو کلونه کلونه د مرګ او ژوند پاته هم نه معلومیږي. د لشکرګاه ښار یو بل اوسیدونکي غلام جیلانی وایي د بیکاری او بهر ته د ځوانانو د تیښتې لامل په هیواد او په دغه ولایت کې په بانکونو کې د طالبانو له لوري د خلکو شخصي سرمایه بندول او دغه راز په دولتي ادارو کې مامورینو ته د تنخواګانو نه ورکړه هم ده.
امنیت خو سل پیصد امنیت راغلی، مګر متاسفانه چې په دې کې د بانکونه قلف دي او مسلمانان دوه درې میاشتې څلور میاشتې ماشینونه هغه هم نه ورکړي، اوس هم ماشینه بندې، نو طبعا خلک په تشویش کې دي او خلک لوري ته راغلي دي. ګرد خلک دغه هر یو چې دلته راسي وایي ولازم ایران ته، ولازم پاکستان ته، د څه شي خاطر چې نوري نسه څه وکړي.
که څه هم پریلمن واکمن طالبانو تازه د ځوانانو د وزګارتیا په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب مشران تل وایي چې دوی بوخت دي تر څو په ټول هیواد کې د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي. له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، نه یوازې دا چې هلمندي ځوانانو د بیکاري له امله بهرنیو هیوادونو ته مخه کړې، بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو څخه هم ورته راپورونه ورکول سوي دي.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو، چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبر شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې راغلاست او خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د ستاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرزایی صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوي دي په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوښتل غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونو باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کړی ده. دوهم آیات د قران عظیم شان هغه دی چې هل یسوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي، هغوی د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلم هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث په روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نورو ته د روښنایي لاره وروښيي.
فرضیه سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصتا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوقو یا هغه بین المللي قواعدو چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روحنایی کې باید خپل وګړو ته تعلیم او د زده کړې حق ورکړي او هغه وادونه چې دوی یعنی سماوی دین نه لري هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري. خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه یوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه یوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطحه باندې هغه هوادونه محکومی دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارنګه رازو کورنۍ ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه برابر کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي ژوند پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی زمینه برابر کی دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی کدوی د حق ته توجه و نکړي نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي او په آینده کې دیو کشور دیو هیواد په سطحه ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټول افغانانو ته او په نړۍ کې ټول انسانانو ته دادی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه کړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زدکړ په مقابل کې ودرېږي. خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې موږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغوی د لیک لوست نه محروم وي.
ډېره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډېره زیاته مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډه وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمه دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري.
خلک پاکله کوم باورونه لري
کله چې خځه شودې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پروزا ورتون سي هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجوده اوس هم موجوده.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مم دوی ګوتې به مې په یو خلاص په ګوتې او په چپ لاس د شاو د پوره مې اخس کړي.
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا یې ارزښت روښانه وو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خبرونه ما فرشته مرسال جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې. قدر من اردونکو، فیروزه یو خکلی آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک د آبی فیروزی پنوم هم پیشنی. تاریخ چیرونکی وایی چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوه. دا چه د فیروزی تیگه دیر خیسته و نو دی مصر حاکمانو زانونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کلل. تر طول و لرغون گانه چه پا فیروزی خکلی شوی، چلور غارکی بی چه دی مصر دی ملکی دی مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوی بو. مصریان پا دی عقیده و چه شین رنگ دی جوندی پاتی که دلو نخده. نوزه که لی فیروزی نه هم دی تزینه ولو او هم دی بیلا بیلو باورون لپاره کار اخسته. چله هم دی افغانستان پا گردون دی زینو نور و ملکون و خلق هم اما آغا پخانی باورون پالی، او فیروزی تا ده شفا بخش تیگه پسترگه گوری. لبل پلوه ده فیروزی لتیگه نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او داسی نور جولیگی. ده غور اوزیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سره یو دول عادت شویده تلی پا گوتوی.
ولازا ده هر واره چه کور تزما ده اوز پا کور یه رزده که دیر فیروزی گوتی لرما صرف یو شوق ده و ده غوی پارا من خستی ده او یو وقت زه چه لگ زمان مم دوی گوتی بمی پا یو خیلاز پا گوتا و یو چپ لاز اما دنو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کیل دلای
د فیروزی د غمی پاکل خلک بیلا بیل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکو تنیجان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی د غمی سره ډوړی په تنار پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیمه نیازی خبرې هم اورو.
کچیرته وتی وی کله چې سړی ډوړی په خوي ډوړی چاچی پرزن کله داسې هم کېده شي کله چې خځه شودې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پروزا ورتون سي هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجوده اوس هم موجوده. خځه اوس ډېر حال ځلې کې چې هغه جوړې کې او په ګوتې کې
پیروزی کو ته خو که ځوندای غمای اگر دیر توانونه لرشی که و یا میگه ملداره ای بچه ایتی نگرزه بی ضرارونم لدی که غره گتی لری بیا غره ضرارم لری که دی چه زخمی یا پخه زخمی یا لاس زخمی اگر زخم شریگی مگر ام فیروزه خو هغه ولا کی سیدو هغه کیږي بس هغه لور نه تیر سی سی هغه پاس لغنه سی هغه کوم خصلتونه هغه لري کوم ضررونه لري هغه ضرر د دل باینه لور سی.
اکثره کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو د فیروزه غمای لومړی انتخاب وي. د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنۍ همکارۍ ته یې د فیروزه غړکۍ اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایږدي.
دلته چې راغلی اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده؟ قیمته ده؟ څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکت او دوه ګوشارې لري نو دا مې ورته خوښه کړم چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څوک دي؟
نو قیمت مختلف دي. څونه چې غمی غټې مغونه قیمت مو سره غټې خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکوي. د درې نیم زرو نیولې تر دېر زرو پورې هم شته. د کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي او خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلی نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به یې ورکوم. د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره یې تاسو د فیروزي زیور باندې نازوئ؟
منګه البته په دې باندې کې د شي قالین چم ورته وخت زکه د امید افغانستان ده نو د سیدو درې تو فیور کو چې هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې.
دا چې د فیروزې په غمی جوړه شوې ګاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه له کومه کیږي او اصلی کومه ده، د کابل په نوی ښار کې مونږ له یو زرګر محمد اکرام سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
اتاس دکان کې ډیر ښایسته ښایسته شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول شوي. نن راځو د فیروزې په اکله له تاسو نه معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپله فیروزه غمی د کوم ځای څخه راځي؟ آیا د افغانستان ده که کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې ده اصلا معدني کان ده، د څو ملکونه ده دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصري فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل دا چینایی د مواد نه جوړیږي. دغه چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپله داسې مواد مصنوعي جوړېږي په اصطلاح. بلې
بګم تاسو مخې ته ګوتې چې دي که نه په دو کې مردانه هم شته چې ډېرې غټې غټې دي.
بله زنانه هم دي
او زنانه هم شته. درته وایي چې دغه مردانه ګوته چې ډېره غټه ده دا په څو ده؟ او په څنګ کې دغه زنانه چې ډېره ظریفه جوړه ده دا په څو ده؟
دام د خپله د غمي په کیفیت او کوالټۍ پورې تعلق لري. هر څومره چې غمی دغه تیږه یې کوالټي او کیفیت ښه وي د هغې قیمت او ارزش یې زیات ده. او څومره چې د ده د کوالټي او کیفیت ضعیفه کېږي کمی د ده په قیمت کې هم تفاوت راځي. دا د غمی په سایز او په اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې دا غمی لوی غټي د ده قیمت زیاتېږي.
څنګه کولی شو چې اصله فیروزه وپېژنو؟
دا خو ډېره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتر مشتریان په دې کې داسې کانفیوزېږي یا مثال شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل سري. خو دا یو مهارت د کاري ته ضرورت لري چې یو سړی په دې کې کار کړی یا وپېژني بیا کولی شي چې هغه وپېژني. او په غیر صورت سره یې داسې عام خلکو ته پېژندګلوي لږ ره سخته ده. باید دغه دوکاندار څوک چې دا کار کوي دغه د ده دغه ټول ضمانت او کیفیت او دا ښه او بد دا ورته تشریح کړي او د خپل مشتری باید مطمئنه کړي.
بله اقدارت وایي چې یوازې ګوتې ورنه جوړوي له فیروزي غمیانو نه که نور شیان هم شته.
دا د مشتری په طبیعت او خوښې پورې ارتباط لري. اکثره دستبندونه لرو مونږ لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت دواله او ګوته سره ده، په دې کې دام جوړیږي سره هر قسم چې تاسو غوښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دوکان کې د فیروزي لاکت ما ته راښودلی سي؟
د مونږ په دغه شوکېس کې هغه اصلي فیروزي دي ټولې په طلا کې من کار کړی دي. دا په طلا کې ده او هغه دوه درې سیټه نور چې دي څلور سیټه هغه په نقره کې د مکمل ست ده چې هغه سره واله دي ګوتنده او لاکت هم دی. بله
دا په طلا کې موږ کار کړی ده کنه؟ یو لاکت ده ګوته ده او لکتي دا څور پیدي
محاسبه کوي مونږ چې مثلا د څونه طلا په دې کې کار شوی دی. یعنی دغه سیټ چې په الحال تاسو دغه کوینې دا 55000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې چې ده هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ. یعنی دغه وړکتوب مخکې تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټي په بنا سره دا نخ تفاوت کوي.
بله، آیا دی وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی؟
کله کله دا واقع کیږي چې کله بدل کی، نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړه نشي دا څنګه نشي دا بعضی تجربه چې چوکړي دي د تجربه پر اساس سره دا کوي، خو اما په عموم سره څرین کوي.
اکثرت وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي؟
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات علاقه مندي لري زمرد سره لري، چې د منګه په تاسو د خپل وطن دي یو قوت سره لري مینه لري، اندغه پیروزی سره دلته د منګه په تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي، مثال د منګه په تاسو د خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري، خصوصا د منګه په تاسو د کانو سره علاقه مندي زیاته ده.
قیمت کې لګوډي راځي د وخت په تیریدلو سره؟
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده، کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم بی نو طبعا دیگه قیمت ارزش زیاتی گی، او کله خطرو سپوره دی کم تجربه چیز لرم ما داسه ندلی دلی چیز دی قیمت برا چی چوی قیمت به جک چوی چی چی گی نه.
دیر زیاده مانه نسمان
دیر بانی سلامت شد تاسنم تشکر یاب جهان.
د فیروزی د غمی پاکلا د خلکو بیلا بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نلری. د پهانتون استاد نورلا کوثر وایي چې که څوک د شوق لمخی کاروي معنا نه دی، خو مثبت یا منفی اثر نلری.
فیروزی غمی دا یو انعنوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي، یو نوع بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري، خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړي دي. ځینې خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپېڅلی ګڼي. په شریعت کې د دې سپېڅلتیا او دا نه معلومه کله د ځمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوي، ځمکه کې خلکو زیر متلاس رسیدلی او مخصوصا هغه کاڼي چې کله راوستل شوي دي، له هغه زمانې نه تر ننه پورې انسانانو دې غمي ته لاس ورغلی او هغه نه ده، او ډیر زیات خپل هغه نشي به فراز درلوده، خپل لوړې ژورې لیدلې، کله کله دینه ډیر زیات کار اخیستل سوای ده. موزیمونو کې موږ لیدلې چې دا تیګه په ځینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی ده، لکه هغه ګلان چې کوشانیانو په کارولې دي، دا ګلان په فیروزه باندې جوړ کړی دي، او ځینو ځایونو کې دي هغه مثال نسته.
درنو دوستانو، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو، تربیه خې جاری.
خیم چی ده پلار ده کور زمان هر سد زلپ مسته کی گی مال ده یار منی ده زلغ اس پل رگونا حی منی ده ٹوکو کی سنا پزان در ترا کی دم زما گنا سوچ مخ دیواڑونا تیس بوائی خودی دی خیر کری یار می دمور سر سلا کبھی رازی نا